تخته دوه اونیزه خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس پاموکړی لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغه خبرو جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوي چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لمړی کرخه دی چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوی سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېد چې له کیف نه یې یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کې چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې پوښانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونزه د مور پلار نه مې یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي. ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دې وبخښي خیاط وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړه چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور او چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدې نه چې بلته د سوال لس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونه ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاین دي چې دوی پلوري، مختلف وړي سوداګري کوي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکړي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکړي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دي. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې ښه بازار یې درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه، یعنی یو څاغه مودې لاړه هغه جامې چې به مونږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زمونږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کینم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاس ته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري، باید فکر وکړه او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند د امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې بې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومک کړل. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرف تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او کاری را کچه باقی و نجنه که نداتو گوی اکورو تا پنا رسی خب بیام پا انفرادی شکل مکسر شاگردان آتا نمونگ نزدکره کولی او مونگا مکسر کومک کولو دو امداد چه مثلا پاقی وقت که ما پخپلا دی امسیش پکلنی که ولنتیر کار کولو چه ام با کاریات کم او پا جالابات که او ام با مثلا مصروف شما نو درام یو خکارو مې مریض نه به طالبانو په اخر کال مخبل د جرمن اګور اکشن ماسي سره کارو کې سي تعلیمات ورکول خصن د شنوارو په ساحه کې غنی خېلو کې او بیسودو کې پروژه وا سړي بوتل مسجدونو ته الته به خپل سي تعلیمات ورکول او خزب مثلا په یو کلی کې چې مشرو د هغه کور ته برغم د تلې شپې ته خزې 50 خزې پغې به موږ ته سي تعلیمات ورکول د امراض په اړه به معلومات ورکول چې دا موږ ته په ګټه وو ځکه هغه وخت کې هم یو مقدار ماش جرمنیانو ورکول او هم مثلا خلکو ته خدمتو او خزې مثلا په دې پوه دي چې څنګه دوی مثلا ځانونه د امراض نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاک تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنې کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقت ادارهی نهندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما کور کې ولوستل. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکو نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسېږي. خلکو ته څه ور زده کړئ، دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه و، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولی شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلمانی زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې صفحو له طریقه پخشیږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قلم بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل دې څه زه خیاط ته لاړ سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاړ څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بل هفته تراسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چیرې یو هنر د زوی ول هغه ته په خپل خپل ځان ته ونه کوي نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي زی وار وترس هرڅ وترس نه یو مشهور متل دا وای ک یک در بسته صد در باز نو نور لارستا نور چارستا مثلا د قران کریم کورسونه دیدی کولای سی سغلت مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پرخه د سمګل دینه باید خګټ واخلو او د زم د انده او راتلون ک لپاره باید لدینه خاست استفاده وکړو تر څو راتلون ک کیسه زمون خوځي او کاری دفتر بیرته پیل کیږي مونږه په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګورې، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
امیس پاسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا 45 کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي دغه پر بنسټ باندې او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسبه سب کڅنګه؟
طبعا د ځورولو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 4 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په 4 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده او د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي. که چېرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس باسب. که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی او قدی را منستکیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منستکیگی په اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی په شاتک را کیگی زکا چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچه تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی تا ارکیگی چه پا کور کینی نوده تا بندی محرومیت دی آزاده ای ده دی که اغدی کار آزادی ده و کلی نور و حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله ده. نو تر طول مهمه داده چه دا ظلم ده بیعدالتی ده او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي تپن په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مسپاس هب ته چې په وی ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید جدی یا د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیات شي. د ملای مامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري. او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه که کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. داوه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو نړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو نړنو وتندې د سوريالایو نړنو وتندې بنم ګالېو شازلمو وتندې د وختې دلو بریالو وتندې ننګیالیو شازل مو تندې د مختې دلو بریالو تندې ازبکو هزار او تاجک میا دوا دل تا ازبکو هزار او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو تنده دستوریانا یو میڑنو تنده بدور تم گورنن دیگی دسمرو تنده دستوریانا یو میڑنو تنده ಬಿತ್ರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ
پننگ باند میم قهرمانانو سیگی داد پامیر او هندو کشت جگورو.